ساعت 10 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو بل خبرونه کې موز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د وروستیو ورشتونو له کبله د افغانستان د حکومت د اقداماتو په هلمند کې له عملیاتو څخه د خلکو البته د یو شمېر خلکو نارضایتي او ځینې نور موضوعات لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ستړي مشهید د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورخت لامل له زیانمن شو سره په وخت مرسي وکړي. د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د درنې واورې ورېدنې له کبله 15 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیاندي. او په ایران کې د پوهنتون یو شمېر استادانو د دغه هیواد له جمهور رئیس حسن روحاني غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په ځواب کې په هغو امریکایانو محدودیت کم کړي چې ایران ته تلل غواړي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورخت لامل له زیانمن شو سره په وخت مرستي وکړي او د لارو د خلاصون لپاره ټول امکانات وکاروي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون شپه پارک مانی کې د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه وشوه. د ریپورټونو له مخې د سالنګونو په شمول د افغانستان په شمال او جنوب کې د سختو واورو د ورېدو له امله لوی او وړې لارې د خلکو په مخ تړل شوي چې ګڼ شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د درنې واورې ورېدنې له کبله 15 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیاندي. د پروان د ولایتي شورا غړي قاري احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو ته د غوربند ولسوالۍ په سرخ پارسا سیمه کې د واورې ښویدنې له امله مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ښاغلي احمدي په خبره په دغه سیمه کې زیات شمېر کورونه هم د واورې لاندې شوي دي. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو له کبله د سالنګ په ګډون ځینې لویې لارې تړل شوي او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د پاڅون کوونکو یو قومندان او ډله له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د سرپل د والی وین زبی الله مانی ازادي راډیو ته ویل قومندان نور محمد او 14 کسان په سیاد ولسوالۍ کې له خپلو وسلو او مهماتو سره له طالبانو سره یو ځای شوي چې دا کار په خلکو امنیتي ځواکونو منفي اغېز کوي. خغلی امانی ویل هڅه کیږي چې د په خبره د سیاد په نام نه ولسوالۍ کې چې نیمایي د داعش او وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده پاڅون کوونکي بیرته دولت ته ورشي او د افغان پوځیانو لیکي غښتلي کړي. او وروستی کورنۍ خبر د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان څلور ورځنی کورنۍ تورنمنت احمد شاه ابدالي تورنمنت ته فرست کلاس یا لومړۍ درجه او شل اوریزو لوبو شپږیزه لیګ ته لیست ای درجه امتیاز ورکړ. د کرکټ بورډ مرستیال او د انسجام رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه پلاوی په عربي متحده اماراتو کې پرون وکړه.
د افغانستان هغه څلور ورځنی تورنمنت چې موږ په دننه افغانستان کې احمد شاه ابدالي تورنمنت نوم ورکړی دی هغه پاس کلاس کې شامل شو. د کرکټ د بینلمللي شورا د پاسه او زموږ د شپږیزې لیګ هغه په لس ای کې شمار شو. یعنې دا هغه څه و چې موږ د دې په انتظار کې و. دا زموږ دپاره واقعا یو غټه د افتخار خبره.
د کرکټ د قوانینو مخې فرست کلاس او لیست ای په دې معنی دی چې د یو هیواد داخلي او یا بهرني لوبې په رسمي توګه ثبت او کرکټ په هماغه اساس ارزول کیږي. د کرکټ بورډ مرسیال خاغلی فضلی همدار زویل چې تمه ده د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې لمخې تر اپریل میاشت پورې افغانستان او ایرلند ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو خبره هم سپینه شي. دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. په ایران کې د پوهنتون یو شمېر استادانو د دغه هیواد له جمهور رئیس حسن روحاني غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په ځواب کې په هغو امریکایانو محدودیت کم کړي چې ایران ته تلل غواړي. د شریف پوهنتون دوه اویا استادانو پرون په یو سرخلاصي لیک کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمود جواد ظریف څخه غوښتي چې امریکایانو ته د ایران ته له ننوتلو سره سم د نوي ورځو لپاره ویزه صادره کړي. هغوی ویلي دا کار به د امریکا متحد ولایتونو د پالیسۍ په ځواب کې تر ټولو ښه کار وي څو پوشي چې ایرانیان څومره میلمه پاله خلک دي. د امریکا متحد ولایتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 20مه یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د ایران، عراق، سوریې، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اتبا د موقت وخت په مخه امریکا ته له ورتلو منع کړل شوی دي. سپینه مانی وی ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو ته ویل چې هیواد به له روسیې سره د اوکراین په کړکیچنه پوله کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. ټرمپ په یو بیان کې چې پرون شنبه خبر شو ویلي موږ به له اوکراین، روسیې او نورو ټولو خواوو سره د پولې په اوږدو کې د سولې بیرته راوستلو سره د مرستې لپاره کار وکړو. په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو مشرانو په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره د کتنې پر امکان هم خبرې کړي دي. سپینه مانی وی پورشینکو او ټرمپ د لیبیا او اروپا ته د پناه غوښتونکو او کډوالو د تګ او په میمیاشت کې په ایتالیا کې د جی 7 د غونډې په اړه هم خبرې وکړي. ټاکل شوی د 14 مشر ډونالد ټرمپ په دې غونډه کې ګډون وکړي. او روسي خبر لسګونه زره کسانو د برېټانیا د پارلمان مخې ته په لندن ښار کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو له حکومت غوښتل چې له برېټانیا نه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لیدنې بننلیک لغوه کړي. مظاهره چانو د ټرمپ او روسي جای فرمان چې د کډوالۍ امریکا ته د سفر په برخه کې ورکړی انتقاد وکړ. یو مظاهره چی له رويټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویل دای وی پوهیږي باید په دې پوه شو چې دا د اسلام ضد پالیسی نه پرته بل څه نه دی او ډېرې ګډوډۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو یو فدرال محکمې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ اجرایي فرمان موقتاً بند کړ. څه باندې 100,000 کسانو په آنلاین لاسلیک سره برېټانیا ته د ټرمپ د راتلونکي سفر د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. اوس تمه ده چې د برېټانیا پارلمان د خلکو د دې غوښتنې په خاطر همدا میاشت بحث ولري. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه هم دومره ول. د ملتیا مو مننه کوم.
سات لاس په جی او شپږ دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت د ورشتونو له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره د اقداماتو پریکړه کړې ده. په هلمند کې ځینې خلک د امنیتي ځواکونو له تصفیوي عملیاتو راضي نه دي.
ځینې وخت ټکان یا د جنگ ژغونه اورو. پوښتنه مو دا ده چې باید ژر تر ژر اقدام وشي او دغه امنیت سم شي.
د سرپل چارواکي وایي دغه ولایت کوهستانه ټول سوالي د سختدري زوردلو د جلب او جذب په مرکز بدله شوي. د مالی وزارت له مالیاتي قوانینو به خبري د فساد سبب بولي. د کرکټ نړیوالي شورا د افغانستان د کرکټ د ملاتړ لپاره مهمه پریکړه وکړه.
د افغانستان هغه څلور ورځې تورنمنت چې موږ په دننه افغانستان کې امشي عبدالي تورنمنت موږ کړی دي هغه پاس کلاس کې شامل شو. د کرکټ د بینني شورا د پاسه
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د واوري او بارانونو د وروستي ورښت له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره همغږي زیاته شي او د اړتیا په صورت کې دی هوایی ځواک وکارول شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر او اجرایی رئیس د کابینې له ځینو غړیو او امنیتي مقاماتو سره په دې اړه پرون شپه خاصه غونډه وکړه. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانک صاحب وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طبي پیښو عمدتاً واورو او بارانونو له امله زیانمنو شوی خلکو ته د مرستې په ژر رسیدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی د شنبه په شپه په دې اړه لوړ پوړي چارواکي ارګ مڼۍ ته د خاصې جلسې لپاره ورغوښتي وو. ښاغلي مرتضوی وویل ولسمشر محمد اشرف غنی د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر وکړ چې د امکاناتو د څېړنې ترڅنګ د افغانستان او ناټو له هوایي ځواکونو سره همغږي وکړي. په دې غونډه کې ټینګار وشو چې په زیاتې همغږۍ سره هغه سیمې مشخصې شي چې خلک یې بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري او ژر مرستې ورسره وشي. همداراز پریکړه وشوه چې په کوم ځایونو کې چې اړتیا وي د افغانستان د ملي اردو له هوایي پوځیانو او د ملګرو هیوادونو له هوایي ځواک کار واخیستل شي. ښاغلي مرتضوی وویل په ناسته کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک، د فواید عامې او کلیو پراختیا وزیران او لوړ پوړي امنیتي مقامات شامل وو. د ارګ مڼۍ په یو بیان کې د وایس برمک په حواله ویل شوې چې مرسته رسوونکې ډلې چمتو دي څو د هوا په ښه کېدو سره بیړنۍ مرستې ورسوي او د خلکو په مخ لارې پرانیزي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له هغې ډلې سالنګ، د حاجیګه کوتل او د کابل کندهار لار زیاتې واورې او برف کوچونو تړلي چې ورسره سلګونه مسافرین له ستونزو سره مخ دي. د تیلو د ټانکر موټر چلوونکی عیسا خان یو له هغو لسګونو کسانو دی چې وایي په سالنګ کې له څو ورځو راهیسې بند پاتې دی او څوک ورسره د خوراکي توکو مرسته نه کوي. د سالنګونو د لوی لارې د حفظ او مراقبت رئیس جنرال محمد رجب نشاد بیا وایي په سیمه کې دیارلس خوندي خونې موجودې دي او په یو وخت د 2000 مسافرو د رسیدګۍ توان لري. ښاغلي رجب ازادي راډیو ته ډاډ څرګند کړ چې د وضعیت په ښه کېدو سره به هڅه وکړي چې د سالنګ لار د ترافیکو پر مخ پرانیزي. په جنوبی سالنګ کې توپان چلیږي او په شمالي سالنګ کې هم لوی لوی برف کوچونه راغلي. سړک باندې تر 2 مترو برف کوچونه راغلي. یعنی کار غواړي چې تر 4 شنبه ورځې به کار پرې کوو او لاره به پرانیزو. جنرال رجب ویل په اوسط ډول په هر شپې ورځ کې په سالنګونو 6000 موټر تیریږي چې په تړل کېدو سره 50-60000 خلک اغیزمن شوي دي. په ختیز، غرب او جنوب کې هم ګڼي لوی او وړې لارې د ترافیکو په مخ تړلې پاتې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل سخت واورو د مرکز پارونه ولسوالۍ لارې تړلې او شته وسایل د واورې د پاکولو لپاره کافي نه دي. د واورو ترڅنګ په بیلابیلو سیمو له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل او بغلان کې سیلابونه هم راوتلي دي. له دغو ټولو واورو او بارانونو ځینې خلک زیانمن شوی او آن د مرګ ژوبلو رپورټونه هم خبر شوی چې دقیق شمیره نه دی معلوم. په کابل ولایتونو کې چارواکي بیا وایي تر ټولو لومړیتوب د خلکو ژغورلو او بیړنۍ مرستو ته ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان ډیوډ پیټرایس د ورستیو څرګندونو هرکلی کوي او د تروریزم پر ضد مبارزه کې یې اغیزمن ګڼي. د دې جرګې مرستیال منشي نجیب حسینی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په سرحدونو کې تروریستي فعالیتونه یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم جدي خطر پېښوي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د مشران جرګې د ریپلاوی په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان وروستۍ څرګندونې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مهمې ګڼې وای چې دغه څرګندونې باید عملي بڼه خپل کړي. د دغه جرګې مرستیال منشي نجیب حسینی د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د تروریستانو فعالیتونه یوازې افغانستان نه بلکې د سیمې په ګډون ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. د اغلی حسینی په خبره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د بهرنۍ ځواکونو په کړنو افغانانو همیشه نیوکه کړي. خدای وایي چې د تروریستانو د زالو لمنځوړل کول شي دغه پدیده لمنځه یوسي.
اعتقاد مردم افغانستان از نیروهای ائتلاف بین‌المللی همی بودن که اینا صادقانه
په نړیوالو ځواکونو د افغانستان د خلکو یو انتقاد همیشه دا و چې دوی صادقانه عمل نه کوي. دوی په اغوست ډول د تروریستانو د زالو لمنځوړل لپاره اقدام نه کوي. دا چې دوی له سورلس نه جګړې وروسته د مسلې ته متوجه شوي موږ هر کله کوو. خو که دوی بیا هم د تروریستانو په لمنځوړلو کې ناغري وکړي نو دا به یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته خطر پېښ کړي. د اغلی حسینی په خبره د افغانستان جنگ سیمه ییز او نړیوال بود لري او اړتیا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازمه همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس د کانګرس د مسلط ځواکونو د کمیسون په ناسته کې ویلي چې د تروریستانو له زالو او تروریستي فعالیتونو څخه د افغانستان خلاصون لا هم د امریکا لپاره یو مهم ماموریت دی. خغلی پیټریوس ویلي د تروریستانو د زالو د لمنځوړلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او ملاتړ مهم دی تر څو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېږي د خپل هیواد ساتنه وکړي. بل خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید افغان امنیتي ځواکونه ښه تجهیز او وروزي تر څو د هیواد ساتنې ته چمتو شي. یو له دغو کارپوهانو پخوانی دفاع وزیر شاهنواز تنه وایي
خبر داوی چې په افغان ملي وسلوالو پوزونو باندې باور وشي د افغانستان دولت او خلک دا په خپل د ځنګړي دفاع لپاره چمتو شي، د جنگ لپاره آماده شي، او په دې ډول دوی مسولیت پرور شي تر څو چې د افغانستان دفاعي قابلیت لوړ شي، سرحدونه وتړل شي، او افغان ملي وسلوال پوځ د ځنګړي دفاع لپاره چمتو شي، او دا په کار ده چې نړیوال کومکونه ورسره وکړي.
ښاغلی تڼۍ وایي اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم سره مخ دي، او د سیمې او نړۍ په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونه مکلف دي چې په دې برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی تڼۍ ټینګار کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یوازې خبرې کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې عملي اقداماتو ته هم اړتیا ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې نامنی لا هم دوام لري. د شهر اوسیدونکو وایي حکومت د پوځي عملیاتو په اړه کړي وعده نه دی پر ځای کړي. د هلمند ولایتي شورا بیا وایي حکومت د عملیاتو د موسم فرصتونه له لاسه ورکوي، خو چارواکي وایي په راتلونکو اونۍ کې به عملیات پیل کړي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د هلمند په تیره بیا د لشکرګاه په شاوخوا کې د روانو نامنیو په اړه راپور چمتو کړی.
هوا سړه ده، خو د لشکرګاه بیروبار جوړ دی او هر څوک په عادي ډول خپل کار کوي. زه د لشکرګاه ښار د سولې پر چوک وینم چې د افغان ځواکونو ټانګونه او د عامو خلکو موټر او رخشه ګډ تګ راتګ کوي. د ښار پر شاوخوا د امنیت د اوږدېدو سره په لشکرګاه کې د امنیتي ځواکونو د وسایلو او ټانګونو شمیر هم ډېر سوی دی. اووه میاشتې کېږي چې د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. څو میاشتې کېږي چې حکومت د ښار پر شاوخوا د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي، خو څرک یې نه لګېږي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د عملیاتو په اړه د حکومت د وعدو څخه مایوسه شوي دي.
امنیت ډېر سره خراب دی، وضعیت خراب دی. د شپې کنه موږ شناس درسونه وایي، نو نږدې درب کېږي، بیا موږ یو څه تشویش کوي. درسونه سم نه شو کتلی، یو څه داسې مشکلات راځي. بس ځینې وخت ټکان یا د جنګ جغونه اورو. پر پوښتنه مو دا ده چې باید ژر تر ژر اقدام وشي او دغه امنیت سم شي.
که څه هم حکومت د دوهم شفاق عملیات چې څو میاشتې وړاندې پیل شوي دي ګټور ګڼي، خو د لشکرګاه څلورم اوزه یو نیم کال کېږي چې د وسلوالو سره ده او په پاتې دوو نورو کې جګړې روانې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي. اتل ازادي راډیو ته وویل حکومت عملیات ځنډوي او د ژمي د موسم فرصتونه د لاسه ورکوي.
که چیرې دغه اوسنی وضعیت په همدې ډول باندې قرار ولري، دې ته اساسي حل لارې پیدا نه سي، په عمل کې دوی اقدام ترسره نه کړي، فقط مطبوعاتو او خلکو ته په غونډو کې په خلاف وعدې وي، کېدای شي چې زموږ راتلونکي پسرلی او زموږ سرنوشت د ډېر بد وضعیت سره مخامخ سي.
څو کال وړاندې به هر ژمی د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راتلی او ورسره جوخت به حکومتي سرتیرو د وسلوالو په ضد عملیات کول، خو سږ کال د نورو کلونو په خلاف وسلوالو پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړ. وسلوالو د یخ په دې موسم کې د سنگین او ګرمسیر ولسوالۍ پر مرکزونو مرګونی او ډله ییز بریدونه وکړل چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم واوښتل. د هلمند والی وند عمر ځواک وایي د وی اونۍ په ترڅ کې به یو شمېر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي.
ولایتي ادارې په دې باندې مخکې هم تاکید کړی، خپل والی صاحب د نظامي شورا هغه ټولو مسؤلینو ته چې په دې کې برخه لري او په هغو باندې په ګډه مهنګۍ سره کوم اقدامات چې ورته نیول شوي دي او د لا ښه عملیاتو چې نور هم ښه پرمختګ به وکړي، په دې باندې هم د مرکز څخه غوښتنه شوې ده او مرکز هم یوه خاصه توجه ورته اړولې ده تر څو نور هم په هوایي برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
عمر ځواک، ازادي راډیو ټول اکثره تدابیر نیول شوي دي، تازه د مسرتيري او د ارتیا ورتو کې هم رسیدلې دي. ولکې چې د عملیاتو د ځندېدو یو لامل د زورګونو سرتیرو خیالي تشکیل دي چې د نمونو پرته سرتیرو پکې وجود نه لري، او هغه چې موجود دي په هغه سرتیرو باندې په یو وخت کې عملیات او د شمو ساتل نه کیږي. د هلمند په شمال او جنوب کې شپږ ولسوالۍ شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په مکمل ډول د وسلوالو سره دي، او د وو نورو ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي چې محاصره ولسوالیو ته غځېدلي لارې هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد ریاض تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو د جلب و جذب په مرکز بدله شوې ده. د دغه ولایت والی او د ولایتي شورا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي جدي امنیتي ګواښ به رامنځته شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور.
د سرپل والی وای دغه ولایت د پیچلي جغرافیایي موقعیت او د صابل عبور سیمو د لرلو له امله د بل هر شمالي ولایت په پرتله د وسلوالو مخالفینو پام ځان ته اړولی دی. د سرپل والی ظاهر وحدت د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د کوهستانات ولسوالۍ چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده، اوس د مخالفینو د روزنې، تجهیز او د دولت پر ضد د جلب و جذب په مرکزونو اوښتې ده.
مخالفین توجه بیشتر به سرپل دارن به دلیلی که سرپل
مخالفین ډیره پاملرنه سرپل ته لري په دې دلیل چې سرپل یو غرنۍ سیمه ده، د کوهستانات ولسوالۍ پیچلی او خطرناک اراضی لري او مخالفینو پکې اډې د امن ځایونه او روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او حتی اوس مهال پکې ځان وژنې کې هم روزي.
خاغلی وحدت وویل د سرپل ولایت امنیتي ګواښونه یې ډېر ځله د مرکزي حکومت له مسؤلینو سره شریک کړي، خو د ده په خبره د مختلفو دلایلو له مخې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. خاغلی وحدت وایي په دغه ولایت کې اکثره جنګیالي د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. په ورته وخت کې د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني هم په سیمه کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښمن دی او وایي چې د کوهستانات پر ولسوالۍ سربیره د دغه ولایت څو نورې سیمې هم د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې راغلي دي.
د سرپل ولایت خلک له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي، اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کوهستاناتو د ولسوالۍ له سقوط وروسته یو شمېر نورې سیمې د مخالفینو تر کنټرول لاندې راغلي. له بده مرغه په دې وروستیو کې د سیاد ولسوالۍ څه باندې 70% برخه هم د دولت د مخالفینو لاسته ورغلې ده.
د سرپل ولایت چارواکي وایي چې پر وسلوالو طالبانو سربیره د داعش ډله هم په دغه ولایت کې فعالیتونه لري. سرپل د افغانستان هغه شمالي ولایت دی چې د سیمه ایزو مسؤلینو په خبره ډېر ځله د حکومت د وسلوالو مخالفینو د پراخو بریدونو شاهد و. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې پوځي ځواکونه موجود دي او د دولت د وسلوالو مخالفینو مخه به ونیسي.
اوس په سرپل ولایت کې د اردو قطعات لرو. په هر ځای کې چې امنیت کمزوری وي هغوی عملیات کوي. ما د والي صاحب خبرې واورېدلې، د دفاع وزارت په جریان کې دی. په هر ځای کې چې ضرورت وي عملیات اجرا کوي.
د پوځي چارو پوه یوسف همت ازادي راډیو ته وویل کشفي ارګانونه مخکې له دې چې د هر ډول امنیتي ګواښ په اړه خبر ترلاسه کړي باید د مخنیوي لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي او کنانو د یوې سقوط شوې سیمې بیرته نیول به ستونزې او تلفات ولري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست وایي چې د مالیاتي قوانینو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت فساد ته زمینه برابروي. د دغه ریاست رئیس په کابل کې یوې غونډې ته وویل د عامه پوهاوي پروګرام له لارې توانېدلی چې سوداګرو ته قناعت ورکړي او هغوی په منظم ډول د مالیې ورکولو ته وهڅوي. نور حال د وصل وصال په راپور کې واورئ.
د مالی وزارت د وایدو لوی ریاست مسؤلین د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د فساد یو عمده لامل د مالیاتي قوانینو څخه د عامه پوهاوي نشتوالی ګڼي او د فساد د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي د کمپاینونو او کنفرانسونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د دغه ریاست رئیس مجیب الرحمن شیرزاد د شنبه پورس په کابل کې د مالیاتي پوهاوي د کمپاین د ارزونې په غونډه کې وویل تر کومه چې سوداګر، پانګوال او صنعتکاران د خپلو اساسي حقونو او وجایبو څخه خبر نشي د فساد مخنیوی به ناشونه وي.
عدم آگاهی از پروگرام های مالیاتی و قوانین
د مالیاتی پروگرامونو او قوانینو په برخه کې د عامه پوهاوی نشتون د فساد یو لوی لامل ګڼل کیږي. سوداګر، پانګوال او صنعتکاران د خپلو اساسي حقونو او وجایبو څخه د بی خبرۍ په صورت کې د فساد ښکار کیږي،
شکار انواع مختلف فساد شوه.
خغل شیرزاد وای د مالیاتو په برخه کې د دوی لوري د عامه پوهاوی کمپاین خې پایله لرلې او دوی غواړي چې د لړۍ ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. د افغانستان د مالی وزارت د وایدو ریاست د معلوماتو لمخې د مالیاتو په برخه کې د عامه پوهاوی د کمپاینونه په کابل کې پیل او وروسته د غلړۍ د هیواد 15 زونونو ته وغځوله. د دغه ریاست د مسولینو په خبره په دې اړه یو 3 کلن پلان هم چمتو کړی او غواړي لا دې لارې د هیواد ټولو سیمو ته د عامه پوهاوی دا پروګرام ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسولینو په وینا دغه وزارت 3 کاله له خپل ټاکلي وخت نه مخکې د ټاکل شوو عوایدو پر راټولولو بریالی شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې په افغانستان کې لا هم سوداګري په عنعنوي او دودیز ډول پر مخ ځي چې یو لامل یې د عامه پوهاوي نشتوالی دی. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې زیاتره سوداګر او پانګوال د یو لړ ستونزو او مجبوریتونو له امله خپلې سوداګریزې چارې په عنعنوي توګه پر مخ وړي چې دوی یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
لوی ستونزه دا ده چې تاجر او سرمایه‌دار هغه خپل تجارت وسم متاسفانه یا د باج شرایطو په اساس یا د باج مجبوریتونو په اساس باندې په هغه میکانیزم او په هغه عنعنوي او بدوي سیستم باندې کوي چې لکه شل او دیرش تلويخ دلب خواچي.
په ورته وخت کې د صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی وایي چې د مالیاتو په برخه کې د یو ځانګړي سیستم نه موجودیت او د عامه پوهاوي نشتون له امله د دولت د عایداتو ډیره برخه شخصي جیبونو ته ځي. د ښاغلي صافی په خبره حکومت باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو ترڅنګ د مالیاتو د راټولولو لپاره هم یو لړ ځانګړي سیستمونه جوړ کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د دې خبرونه په دوه منې مای کې دوه نس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کورنۍ سلور روزنی لوبته د لومړی درجه او شپږیزي کرکټ لیګ ته د ای درجه امتیاز ورکړ. د کرکټ بورډ له مرسیال او د انسجام د چارو له مشر عزیز الله فضلی سره په دې اړه سفی الله ستانکزي مرکه کړې.
د افغانستان هغه سلور روزنی ټورنمنت چې موږ په دنن افغانستان کې امشي عبدالی ټورنمنت نومور کړی دی، هغه پاس کلاس کې شامل شو. د کرکټ د بینلمللي شورا د خاصه او زموږ د شپږیزي لیگ هغه ته هغه په لسی کې شمار شو. یعنی په څنګه چې تاسو معلومه ده چې زموږ افغانستان لوبغاړي یا کم ټورنمنتونه چې په لسی کې راځي چې موږ څومره ټورنمنتونه کوي دي، نو د افغانستان داخلي دغه دوم لیگ چې شپږیزه لیگ دي چې په کال کې به یو ځل د سره کیږي هغه په لسی کې شامل کړي د کرکټ د بینلمللي شورا د خاصه. نو واقعا د هغه هغه څه و چې موږ د دې په انتظار کې و. بل اخر از موږ ټورنمنتونه یعنی دا ټول د کرکټ د بینلمللي شورا هغه کرکټریا یا هغه ورچاوی د ځان سر درلودلې چې د دوی ته قابل د اعتماد وي او د باور پیو کوي.
د آی سی سی پریکړو کې چې کړي دي ویلې دي چې تر اپریل پورې به د افغانستان او ایرلند دغه د بشپړ غړیتوب موضوع هم سپینکیږي. تر هغه پورې به د دوی په نظر کوم شرایط چې دوی ټاکلي دي د دوی غړیتوب هم په همدغه شرطونو پورې تړلی دي. د دوی دغه شرایط تاسو ته معلوم دي. له تخنیکی پلوه مثلا افغانستان ډیری لوبي ګټلې دي، خو په پرنسپ کې د ایرلند په نسبت د افغانستان ته ګوتې ډیر نیول کیږي. څه فکر کوي کوم څه بخند شي احيانا چې افغانستان له دغه موضوع را پاتې کی؟
آی سی سی کوم کرکټریا یا کوم تګلار ته ته د کید فلم مرشپ ته پار هغه په کور دننه کې سیالي دي او هغه بینلمللي لوبغاړي او اکیډمي دي او استاد لوبډلي پرفارمنس دي. یو شی موږ د دې شي نه راګرځي متاسفانه چې په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده کچې ته د افغانستان په کرکټ کې سیاست داخل شو او دا د کرکټ لوب یا د کرکټ اداره د سیاسي خلکو په لاس کې ولویدل، مستقیم سیاست په دې کې داخل شو. نو البته بیا د کرکټ بینلمللي شورا د یوې ادارې استقرار غواړي. کچې ته د ادارې استقرار نه وو او په دې کې سیاست یا پولیټکس دومره داخل شو چې آی سی سی ته د منونو وړ نه و. ځکه چې سپورت سفیر د سولې هغه د سیاست نه ډیر لیرې ځان ساتي. نو ممکن چې موږ دغه یو څه ایراد کوو دغه مستخن جوړېدلای شي.
مننه ښاغلی فضلی. د کرکټ د بشپړ غړیتوب په ترلاسه کولو سره به تبان د افغانستان پیسې هم ورزیاتیږي، ځکه چې کرکټ نړیواله شورا شاوخوا $1 میلیارډ دغه لسو غټو ټیمونو ته ورکوي او پاتې نور ډېرې کمې پیسې په څه باندې سلو ټیمونو ویشي. افغانستان بل $1 میلیون 2 میلیون نه اوس لسګونه میلیونو ته رسیږي که چېرته بشپړ غړیتوب اخلي. که څنګه
چې تاسو ته معلومه ده په ټوله نړۍ کې 115 ملک کرکټ کوي. په دې 115 ملک کې فقط لس هغه یوادونه دي چې د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړیتوب لري. او د کرکټ ټول بزنس تاسو ته معلومه ده هغه د کرکټ بین المللي شورا در اوسه پورې د کرکټ څومره تجارت چې راځي د یو نړیوال جامه در بل نړیوال جامه پورې د دوی ټول هغه د میډیا رایټس او د دوی سپانسر د هر څه چې وي د دوی ټول سکیجول کوي بیا په هغه حساب کوي. نو که چېرته دغه نور دوه هیوادونه ور زیاتېږي او کرکټ بین المللي شورا دولس هیوادونو ته دایمي غړیتوب ورکوي دا طبیعي خبره ده چې د هغه هیوادونو نه به هغه د دوی د بزنس پیسې چې کوم دوی ورته مارکیټ نه راټولوي په دغو دوو هیوادونو باندې تقسیموي. خو دننه په شپږ کاله سرکل کې به انشاءالله ولعزیز د افغانستان کرکټ ادارې ته تقریبا تر سلو میلیونو ډالرو پورې هم په لاس راځي که چېرته د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېږي چې د کرکټ د بین شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي تر شل میلیونو د دېرش میلیونو ډالر پورې به په لومړي تو کې کله چې افغانستان عضویت اخلي او دومره سپانسر به ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی و چې له مرکې سره د دې خپرونې نمایي برخې ته ورسېدو لس نیمې بجې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې حدیث پردیسی اوروي.
افغان ولسمشر د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورخت لامل له زیانمن شو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره ټول امکانات وکاروي. د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د درنې واورې ورېدنې له کبله 15 تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د پاڅون کوونکو یو قومندان او ډله یې له طالبانو سره یو ځای شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان څلور ورځنی کورنی ټورنمنت احمد شاه ابدالي ټورنمنت ته فرست کلاس یا لومړی درجه او شلوریزو لوبو شپږیز لیگ ته لیست ای درجه امتیاز ورکړ. په ایران کې د پوهنتون یو شمېر استادانو د دغه هیواد له جمهور رئیس حسن روحاني غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په ځواب کې په هغو امریکایانو محدودیت کم کړي چې ایران ته تلل غواړي. لسکو نظر کسانو د بریتانیا د پارلمان مخې ته په لندن ښار کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو له حکومت غوښتل چې له بریتانیا نه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنې بننلیک لغوه کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیترو پوشینکو ته وویل چې هیواد به له روسیې سره د اوکراین په کړکیچنه پوله کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. او د امریکا له ملاتړ برخمن کور جنگیالی او سوری متحدان وایي چې د داعش اسلامي دولت په مضبوط مرکز رقه ښار کې د دغه ډلې خلاف حمله کړې دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو دروان خبرونه په دوام کې ونیس. پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکشي شزل رو د غراس د ژوند رنگونه هم دراورو. خو تر دوه ټولو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو قاضي لخوا د اجرایی فرمان بندول رد کړی او د پریکړې وحشتناک بللې ده. قاضی جیمز رابرت د ولسمشر ترامپ اجرایی فرمان چې امریکا ته د یو شمېر هیوادونو د اتباعو سفر یې منع کړی و موقتا بند کړ. ولسمشر ترامپ تازه په ټویټر کې لیکلي چې د قاضي د پریکړې په خاطر به د ده په خبره امریکا ته بد او خطرناک خلک ننوزي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
څو زره تنو په یو اعتراضي لاریون کې په لندن کې له حکومت وغوښتل چې له برېټانیې د ټرمپ د لیدنې رسمي بلندلیک لغوه کړي. مظاهره چیانو پرون په لندن کې د امریکا متحده ایالاتونو له سفارت نه خپل اعتراض پیل کړ او تر پارلمان پورې ولاړل. هغوی د برېټانیې د صدر اعظم تریزا می پر ضد هم شعار ورکوو چې په وروستي سفر کې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې وه چې برېټانیې ته ولاړ شي. اخواته باندې یو لک کسانو په انلاین توګه لاسلیک کړي او غواړي برېټانیې ته د ټرمپ راتلونکي سفر لغوه شي. د برېټانیې پارلمان به همدا میاشت په دې غوښتنې باندې خبرې هم وکړي. مظاهره چانو په لندن ښار کې د ټرمپ د وروستي جرایي فرمان پر ضد غږ پورته کړ چې په عمدتاً وو مسلمانو هیوادونو بندیز لګولې او ادبای نشي کولای متحده ایالاتونو ته د یوې مودې لپاره سفر وکړي. یو مظاهره چی رویټرز ته وویل. تاسو پوهیږئ باید په دې پوه شو چې دا د اسلام پر ضد دي، نور څه نشته او ډېرې ګډوډۍ لري. خو په امریکا کې هم تر پراخو غبرګونونو وروسته یو قاضي رابرټ جیمز د ټرمپ اجرایي فرمان موقتا بند کړی دی. قاضي جیمز چې د امریکا د مخکینی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لخوا په دنده ګمارل شوی و، د جمعې په ورځ ناوخته پریکړه وکړه چې د ټرمپ فرمان تر هغو چې د واشنگتن او مینیسوتا له ایالتونو نه یې پر ضد شوې دعواوې حل او فصل نشي اجرا کېدلی نشي. خو ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر باندې پرون دا پریکړه رد کړه او هغه یو وحشتناک او خندونکې پریکړه وبلله. ولسمشر ټرمپ ټویټ کړی چې د هغه په خبره د دغه په اصطلاح قاضي حکم به بیرته وګرځوي. ټرمپ په بل ټویټ کې لیکلی چې د قاضي د دې پریکړې په خاطر به اوس زموږ هیواد ته خطرناک او بد خلک راننوځي. دا یو وحشتناکه پریکړه ده. د ولسمشر ټرمپ تر ټویټ څو ساعته وړاندې د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم د واشنگتن ایالت د یوې فدرال محکمې د پریکړې تر اعلان وروسته وویل چې د ولسمشر حکم قانوني او مناسب دی. ښاغلی سپایسر وویل د امریکا متحده ایالتونو عدلي وزارت به د محکمې د پریکړې د ګرځولو لپاره استیناف غوښتنه وکړي.
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشه، یوسف زدرانم او د مخکخي خزې د دې اونۍ په پروګرام کې لته سره يم. قدرمنو اردوونکو، تاسو د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو له نمونو، شعارونو او د دوی له کارونو سره حتما ناشنا یې. خو د مخکخي خزې په نننۍ پروګرام کې د داسې یو میرمنې سره غږیږو چې د جوړو شوو لسګونو ګوندونو څخه د یوازینې هغه ګوند بنسټ ایښودونکي ده چې مشري یې هم اوس د دې پر غاړه ده. عادل بهرام نظامی یادوم. اغلی بهرام د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر، د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار او د خزو د سیاسي حقوقو د ډلې فعال ده. هغه نن دلته زموږ سره د مخکخي خزي په پروګرام کې ملمنه ده چې تکلیف یې باسه له استودیو تر اغلی. اغلی بهرام ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر زیات مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې خپل خبرو ته راشم، د ازادي رادیو کارمندانو ته، د ازادي رادیو هغه عزیزان چې هر وخت د رادیو اوري، د زړه له کوم احترامات وړاندې کوم.
عادل بهرام نظامی اته 40 کاله په خا د میدان وردګو په ولایت کې پیدا شوی، خو وروسته بیا ډیر عمر په مرکز کابل کې تیر کړی. په بیلابیلو بنسټونو کې کار کړی او د ټولو جرګو غړي پاتې شوی. اغلی بهرام د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس تر کچه تحصیلات کړي، او هغه وخت چې لا په هیواد کې د طالبانو حکومت وو، په 1978 لمریز کال کې د نورو ملګرو په همکارۍ په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند بنسټ ایښی دی. اغلی بهرام د ژوندانه په دې سفر کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې، خو هغه اوس ځان ډېره بریالۍ میرمن ګڼي. هغه څنګه دا سفر پیل کړ او په هیواد کې د میرمنې په رهبرۍ د یوازینې ګوند فعالیت ته یې ولې اوږور کړي؟
ډیره زیاته مننه. ما خو وی چې زه د دود مسینو د جملې نه یم. موږ په هغو شرایطو کې د دو ګوند بنسټ کې خوله چې په وخت کې سخت شرایط سخت بدو و، چې حتی ماشومان سم تعلیم و تربیې ته چا نه پرېښودل چې هغې درسونه و، یا نجونې خو یې بیخي نه پرېښودلې. په هغو شرایطو کې موږ وخت چې متوجه شولو په افغانستان کې دوی مفکورې روانې وې، ځینو تصمیم لارا چې شرایط ورته آماده نه و، د فدرالي فکر یې کا افغانستان ته او طالبانو د اماراتي کېدو په فکر کې د افغانستان و، افغانستان ضرورت د افغانستان وګړو په تیره بیا میرمنو نجونو ضرورت دوی ته لاره چې باید حتما تعلیم و تربیه او درس باید ولولي او دا ټولنه باید بې سواده پاتې نه شي. موږ په هغه وخت کې دو په خاطر تب تلاش کړ چې باید شکل د حکومت تغییر وکړه.
بله، لږ تر لږه تاسو د داسې هڅو بنسټ ایښی دی، دا چې په دې برخه کې د کومو خنډونو سره مخ شوی که دا راته ووایې؟
سل په سله کې هر حرکت د ځان سره ټکرونه لري. زه خو بیا په تیره چې یوه میرمن یم، او هرچند چې موږ ته شرایط اوس نسبت په 15 کاله مخکې ډیر مساعد دي او زمینه ډیره ته مساعده ده، موږ آزادانه رفت آمد کړلی شو، خپلې نظریات و طرحې وړاندې کولی شو. نو ما ته ډیره سخته وه چې د طالبانو په وخت کې موږ په یو سیاسي ګوند باندې کار کا، او هغه وخت موږ فقط د کورسونو د آموزشي کورسونو یا د ماشومانو ته درس ورکوو، په خپلو کورو کې کورسونه ایجاد کړي وو او ماشومانو ته به هم درس ورکوو. موږ وخت کې به بیا د غوسه نژدې بیا پاغه بانده کار که پا گند بانده کار که یعنی دیر شرایط سخت و مخت هر دقیقه ده تهدید حالت و یعنی که پو وقت که مخت پا دو تشکیل بانده گرفتار که دلونو تاس پی یه چی سزام دیره درنه سزامه. خب پیش ده گند جمهوری غوکتون که ده گند تاسیس کلا چه مجایدین سایبان راغل کابل تا او هغا کورنه جگلی شروع شوله موگ خاین پاق وقت که پیو حرکت بانده لاس پوره که زکر چه موزتی نشوی تحمل ده جنگ نواد افغانستان ده خلکو تا او حسم ده تحمل نشده ده
بلکل
موگ پاق وقت که نهزت دیزه ده جنگ جور که خب متاسفانه هغا شرایط دیر زر تغییر وکل او هغا نهزت تقریبا کامیاب نشو.
بله بله اغلی بارم ساس خبر نام خکاری چی دیر پاملر نام سواد و دیبر خود و دلتا یو مهمه اندیخنا چی موجود ده دی میرمن و گردون دی پا سیاست و پا گندون و پا دیبر خود که ستاسو گند دیبر خیط لازم پاملر نکردی ستاسو پا نظر بانده؟
سل پسله که کردی پا جمهور غوکتون که گند که حصول دادی چی که مو کاندید ورکیو پارلمان تا شورای ولایتی تا ولسوالیانو تا یعنی هر حقیقت چه ده انتخابی وی ده گوند مکلفیت دیه که یو کاندید ورکیوی حوالینا کاندید با میرمن وی او که دواوی یو با حتما میرمن وی یو با حتما دورونو ده جمله نوی چمو ده عملا در شای کردی دی نو گوند دیر متحد دی دی خضوب دی حقوقو پیسا که چی ترقم چه دی اسلام دین واضح پا دو قسمت که اغا وضاحت خبل لیری نو موگا مطابق دی حکمونو دی خبل مذهب و دین برخورد لیری.
بله دیر زیاد میرابانی دی گوند پا برخه کتمن زمونگا وردون که استاسو لکارونو سر آشنا شوی دی دی ترسنگ ما مخکم یادوانا وکلتاس دی جمهور رئیس سالاکار پات شوی او اوسم مر سر او همدارنګا د خزو د ګډون په برخه کې د سیاسي بیلابل ډلګوی او نمائندګي کوي غړي توپ لريالته دا کارونه اصلا تاسو څنګه انرژي درکوي سم کړی دي تر اوسه پرم څومره غ مدني غږ تر حکومتي چارواکو په خړ ډول رسولې ده
ډیر زیاته مننه پښته دو چیز د جمهور رئیس ستره سلاکار په صفت وظیفه اجرا کوم ما د غوت مخ دي او لمړی میرمن سره کار کا تقریبا یو کال ما د لمړی میرمن سره د خزو د غونو د والی بخاطر او د خدو د پاره د کار د زمینی د مسایدول بخاطر او د خدو غخت ریاست جمهوریت مانی پوره ته هرګا پوره تلاش مخبل کړای دی غونډم لارلې پولایتو ته تللی یو پولایتو کې د دې هغه پیغامونه رخصتي مشکلات هم رخصتي دي ناخوالم وروړي دي او هغه ته هم د حل لارې جوړې کړې دي د هم ټول تقریبا یو کال ما د اول میرمن سپ دوی سکه کار وکړه او د یو کال په شاوخوا کې چې د رئیس جمهور سره کار کړم د مدني چارو په سکه نو موږ هغه نهایت تلاش کړی دی.
بله ممکن ډېرې میرمنې دلته په افغانستان کې همیش د دوی په وړاندې تاوتریخوالي غږ پورته شوی دی ویل شوي دي راپورټونه خپاره شوي دي همداسې یو هیله ولري چې ستاسو غوندې مخکښه وي همدا خوب ویني فکر کوئ د دوی دا خوب کله تعبیر ویني؟
ډیر زیات من د خو واقعیت خبر دی چې هر میرمن منفی د دو چې کغه خور ده مور ده لور ده آرزو یا هغه هی ډیر غټه هیله یم دغه ده چې د یم وکړلی شي په غټو پوستونو کې یا د خپله کوره روزي حداقل د یو معلم په صفت کار وکړه نو طبعا د دې د دو هلې ځلو یا د دې د دو هیلو شرایطو ته مساعدېدلو خبر ده نو موږ وینو چې په دو وروستیو کې د خځو د مترکی دوب خاطر یعنی د خځو ته د لار اواری دوب خاطر چې د رقم کړی شي چې حداقل د خطاو تری خوال نر خلاص شي د وحدت ملی حکومت هغه خپل تب تلاش لري او هم داسې په څنګ میرمن شته دي چې دو میرمنو ته هلې ځلې لري چې دا میرمنې هم وکړی شي چې حداقل هغه خپلو هیلو ته ورسي.
بله تاسو د دې ټولو هڅو سره چې تاسو ویلې خندونه ملي دلی دی بیا وخت کې د اوس موقف ته رسیدلی څه فکر کوئ څومره تر خپل هغه هدف رسیدلی چې د مسلې په دوره کې ځان ته انتخاب کړو یا په کوچنیوالي کې انتخاب کړو یا ستاسو کورنۍ تاسو ته انتخاب کړو؟
په اوسنیو حالاتو کې چې ورته سړی ورته ګوري شرایطو ته وینه یا چې بیا په پښتون نشینو محلو کې یا منطقو کې د ښځو ګډون په سیاست کې د ښځو ګډون په اجتماعي اقتصادي چارو کې تاسو ته هم هغه د واضح معلومه ده چې ځینې خنډونه لري. نو زه نظر په شرایطو زه ځان ډیر بریالی احساسوم او ډیره همکاري د ما سمې د کورنۍ د طرفه شوې ده او ځکه دوځای ترسیدلې یم د ما سمې د کورنۍ ډیر غټ لاس و واقعا که حمایت د کورنۍ د طریقې یو میرمن حمایت نشي ډیره سخته ده. اول به ته د خپل کورنۍ اصل لاس وینې دغه سلام به اخلي بیا به تاسو په کار شروع کړی. نو د ما سره د ما د بریالیتوبونو په شا کې لاس ډیر یما مور و چې زه په پنځم صنف کې د پلاره پاتې یم او د کور مشره وم. مور مې الله پاک دې د نورو میندو سوغ د مر ورکړه. نو یوه بېسواده ښځه وه اما د باسواده نه ډیر تبتلا شي خپل اولاد ته وکړه چې دا د پنځه سره اولاد په ډیر ښه تربیه کړي او ډیر ښه زمینه یې ورته مسایده کړه چې هر څو سخت شرایط موږ ته یې دا زمینه مسایده کړه چې موږ باید تحصیل وکړو او هر وخت یې تبتلا شم دا وه چې باید حداقل هغه د پلار نوم چې واقعا یو د وطن مینوال و او په دو وطن یې سر کښو او شهید شو. نو ډیره آرزو یې په دو لرله. په دوهمه مرحله کې مې زما د ژوند ملګری دی چې واقعا زه د شپږو اولادو مور یم. یعنی ما ته به ډیره سخته وه سیاسي فعالیت که د ده ملګري نه ورسه. نو د ښځو فعالېدل یا د ښځو ته په مخ تلل هم حمایتونه غواړي که څرنګه چې وی چې د هر یوه بریالي سړي ته شا د یوې میرمنې لاس دی. نو زه برعکس زه خبرم کړی شم چې واقعا د هر بریالۍ ښځې ما په شا کې د یوې ښې میرمنې چې زه خپله مور یادولی شم او خپل بریالیتوب کې خپل خاوند شریکولی شم. زه ډیره خوشحاله یم چې د ما سمې کورنۍ متحده وه او نن ورځې دی ما خپل کار کې تشویقوي او د ما سره تبتلاش لري. زه ځان ډیر بریالی احساسوم.
بلې ډیره زیاته مهرباني. د مخکښې ښځو پروګرام کې راسره عادله بهرام نظامي میلمنه وه، هغه میرمن چې په افغانستان کې د ګڼو ګوندونو څخه د یوه ګوند مشره ده. د دې په وینا د خپل هم ځان بریالی ګڼي، هغه سې چې موږ انتخاب کړی و چې یوه مخکښه ښځه در پیژنو. عادله بهرام ډیره زیاته مهرباني، ستاسو سره خبرې خوږې وې، مننه چې وخت مو راکړئ.
ډیره زیاته مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ پروګرام دلته پای ته رسوو. په راتلونکو کې راسره اوسئ، ګڼې نورې مخکښې ښځې در پیژنو. د خدای په امان.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. آیا کله په سندلې کې ناست یاست؟ کوم چیرې سندلې نوی استعمال کړي، حتمی به مو د سندلې په اړه یو څه اوریدلی وي. سندلې څه ډول جوړښت لري، تاریخ یې تر کومه رسی او په یخو سیمو کې ارزښت څه دی؟ دا هغه پوښتنې دي چې نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به درته ځواب شي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درن اوردونکو، کله چې انسان پیدا شوی او د موسم ځانګړنو بدن اغیزمن کړی، نو د ځان ساتنې لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی دی. که ګرمي شوی نو له پکې او د ته ورته وسایلو کار اخیستی. او که یخنی شوی نو دی جان حسین لپاره دی جان دی گرم ساتل و بیلا بیل وسایل جور او استعمال کردی. سندلی چی دی افغانستان پا یخ و سیمو که لدیر پخاریز ارواج لدی، هغه توک دی چی دیرای افغانان دی جان گرمولو لپاره پا کورونو که کاروی. لیکوال او جورنالست سلیمان خپلواک وای چی سندلی لسگونو کلونو را پا دی خواه پا افغانستان که ارواج لدی. نوموړی زیاتوی
د سندلې د تاریخ پاک لبانی په زده وایم چې دا خو یو فکر کوم بشری امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره و همداشاند خپل ژوند هوساینې لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلې هم ډیرو پوخا وختونو رئیس په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې الته واور ډیر وریږي الته دا یو مروج شاید یو د غیز خلک استعمالی. خو فکر کوم چې د پخوانی وختونو او د وسنۍ سندلې ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منستر غلي دي.
د خپل وخت خبره چې سندلې ته ورته جوړښتونه د هند په کشمیر او ځینو نورو ځایونو کې موجود دي. دای د سندلې د جوړښت پاړه وای
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې. نو دغه مصارف په لک ډیرو په یوه اندازه باندې ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره فکر کوم چې ډیرو زیات زغال ته یا ډیرو لرګیو ته به ضرورتونه. بیا هم دغه شکل باندې کوشش خلکو وکړي چې دا محدود کی یا وړوکی کینو په سندلې شکل باندې واړول او په کوټه کې به یو میز کې خودلو او د میز لاندې به په یو خاص لوخ کې یا به ور به مثلا په بل ځای کې بل شوی او غانګار به د نن راوړلو د پاسه به د دې لپاره یو خاص مخصوصه موږ ورته په پښتو کې بلستان وایو خاص یو کالی به جوړېد چې دا به د ډیرو زیاتو مالو چونه ډکو یا به ډیر زیاتې وړۍ ورکې موجودې وي چې تر څو تودوخه د دائم لپاره وساتي. یو څه وخت لپاره دا به په غوړولو او بیا د کور څومره غړي چې دي دا ټول ننوزیل ته دغه کمپل یا دغه برستن یا دغه کم خاص الیاف کوم ورته وایو دا به په پښو باندې چولو یو څه اندازه تودوخه یعنی هغه صاحب ګرمه و.
خغلی خپلواک وایي چې سندلې په کورونو کې کارول کیږي چې اقتصادي حالت پیاوړی نه وي او د ټول کوټو د ګرمولو توان ونه لري.
دا سیدې چې اکثر سندلې چې کوم وي دا په کلب چې واور ډیر زیات شوله بیرون به مثلا د تګ را تک سلسله بند شوې خلکو به نه غوښتل چې ډیر بیرون لاړ شي ځکه په لارو کې به واور یو دا شیانو. نو بیا به په وجرو کې به اکثر سندلې کې خودل کېدل یو د کلی د خواو شاکم ځوانان چې یا همسنګ ځوانان دوی بره ټولېدل او الته به کېناستل بیا به لوبي هم کولی مخصوصي لوبي سندلې او د پاره چې دی هغه مثلا ګوته شوله دا به پکې کېدله قطب کېدله کیسې بدلته کېدلې. دا وی هغه مشهوره کما کیسه چې و د واورو پاک لبی کوله چې د غزنی خار په یوش پکې ټول تبا شوه او یا دا غین علاوه نور داسې کیسې وی اجتماعي ټوکی وی.
محمد نعیم چې د محل په کابل کې وسیږي وای چې سندلې ډېر ښه خاطرې لري او تر اوسه هم د سندلې کیسې یاد دي.
سندلی خو چې وخت خبره سي ډیر شې ده په حساب د ژمي کې د اوس د بار په موسم کې ډیر شې ده. سندلی په خو په استم باندې چې یو درف چم بعض خلک وسول شي دي بخي بعض خلک وسول مثال ساده شي هنر شي بخوي سي ګور سره یو شمټای ور سره وسونه شتمونه بالا وسول اوس د چم شر پیرام سره کنداري سندل د بسره واغت مژ د کندار ډیر شې سندل دي. بیا سندلی چې ناسي مثال د چي سندلی سره بیا څنګه کوي سندلی کې ناسي چي مثال بسره واغ سندل مندل یو بل شي پر مختل شام وسره وتل دي ته خورل چار شي شخون کي ډېر شي اتفاق راولي. چې اوس مثال بعضي خلک دي په کور کې ورونه ډېر نه ورونه سره نه سي بعضي وخت بیا مثال کور کې رنگ رنگ دا ورندرګان یو لورونه او مثال زمنانو لورونه په پیوسن د لیک ډېر شخون کي.
دای وایي چې په سندلې کې ګرم خوړل خوړل ځنګړی خوندري او دای لا هم ارمان کوي. د کندهار اوسنکی آیت خان اڅکزای بیا وایي چې په سندلې کې ناشته هم ځنګړی آداب لري او کوخ باید وشي چې هر کس خپل پخې په خپل کنټرول کې ولري. نوموړی د خپل ماشومتوب کیسه کوي او د سندلې فایده وي.
نو مرچ پاتې را ورکتوب کې به سندلې وکړه جوړ کړو. نو د سندلې سربېره به د ورکی ماشومان بټول سره ټوله یو یخ واره بم بچو دغه نبر سره به پاید ده ول چې د کښنیان ته به خپل نکونو یا پلرونو یا هغه مشرانو غابسنی کیسه ورته کولې. نو د دې ذهنونو به هغه مرحله ته تلل او د هغه مرحله سره پسنګ به مطالعه به سره کوله درسونه به وسله. نو سندلې خو وختم د غټې د لودلې اما متاسفانه چې وز ډیر کم سی وی هغه وخت په دې ډیر مطالعه کول خو اوس دنیا سره سو ټکنالوژي سره موبایلونه دی او څلور سات پاسه دلی کوم کنه بس په موبایل مصرفي وقت سي چې هغه وخت د خدمت لرو نه کوچ مر تک سي کوله مر ذهنونه په فکس ما غمر حلې تک لاله مر داسې احساس کو چې مر عمل ته یو نو وخت یو ډیر خاص خون پکښي او ډیر یو خاص جذبه پکښي او ما وختونه راته یادي چې کل پلان مول راته یادي په ما خبر باندې انا مر ته یادي چې د کسې مر ته کوله نو کله چې ما سندلې وینم بس ما ورکتوب خبر راته په یادي ټول په ذهن
د دې خبره چې سندلې دی وحدت یو نخاندي او ټوله کورنۍ په سندلې کې سر راټولوي. یو لسکلان نجیب چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسیږي وایي چې په سندلې کې ځانګړي لوبې کوي.
سندلې دنه زه مرول مې ده بل رول مې ده موږ د سندلې کې پر شو بیا بل ما ګرځي زه هغه ګیروم بیا هلته لاړ شم بیا خواته لاړ شم بیا خپل ځان ګرم چپک چپک بیا داسې چپک رام ناست بیا بل پټ شول زه یو کا بغه داسې وای بیا پټیږو سندلې کې بل سې تیری کوو ګیم کوو او داسې خوا دې خوا کړو شې دې پای او ګیم کوو هم دا بازې کوو لاسونه ګرم او خپل ورک ګرم ورکه ورونه دا دلته راسنه کې نه وم هم دا چې لاسونه ورته ګرم داسې یخ دي لاسونه ورته یخ ولی څوک بیرونه راوړم تم کې نه ته یخ ده لاسونه ګرم کپخې جرابې وباسه ملته ورته سندلې باندې خو ګرموم بیا ورکوم ګټه سندلې دا ګټه برستند او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرم شي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېنلته د ګوربچه را وخلت کتر کې د بیا ورکې کېنو دسه ډیر مخو خېګنو سندلې
شپږ پنځوس کلنه واګما وای چې تر اوسه په سندلې کې نه ده ناسته او نه هم کله جوړه کړې ده.
اوس نو وی راغلی کنه سندلې پیزانو نوم سندلې غانه جوړه کړې دي یغه کدي بیا ساتلې سندلې دار کم دي کنه تواشه او ته جوړ کتر لاندې وشای کې دوه پاتې بڑا سر پر واچو یغه د شی ویل کنه دادل تک ځکه کنه خو پاکستان راغلی پاکستان کو سندلې نه منځلې نه نه ګرمې ده وو ګرمې ده نه سندلې نه نه نو بیا ودل تر پاسه کاله پر چې بیا مورته ما کده سندلې دا برسن شراکش کړه سندلې د باندې رنګ شي وای دا نه باندې رنګ دي که توایم کله لو اغه یې هیل پاسم بل ترپړ پچولې بیا لپاسلو ابر سر وای ګنداره پیرو اچ نور خوښ شوی دا بنګان کم کیو غټه واړو ټول وای نه بیا ونه روان درانګي یو دا وس څه چل راو خو دن موږ سنجلانې منځلانې به خېل دل نه دي برستنه هم غا دي پاکستان وړي وړي نری نری وړ سره جوړه کړې دي وس دقیقې دی لږه ټه بر سر ګندل کیږي سنجلې ته نو هغه ټه بر سر تاسو سنجلې اچ ټول وای ته نو نه وځي کې پټي غيبه
اغلی وګ مزیت وی چې کابل په یخنی کې دوی هم مجبور دي چې سندلې جوړ کړي زکه پرته لسندلې ورته گزاره ګرانه ده. د کابل د استقلال روغتون ډاکټر شفیق الله مومند وایي چې سندلې ځینې زیانونه هم لري او کوخ باید وشي چې سندلې په درسته توګه وکړول شي.
کوم زغاله نس استفاده کی هغه صحیح یعنی په ور تبدل نسی خطرناک غزونه تولیدي سده مغل کابل د غوي سرون نسی خو موږ کم دغه مرزان راځي د سندلې مرزان سغل لري مرګی لري یا طبي اصلاح باندې لپسیلری سره سغوی پسندلګانو کې وېد کیږي کله سغوی باندې حمله راځي غو پزانو پیږي خپل په خاص سندلې ورته نزدیکی سده مرزان موږ هم دلته پم دی ورته لرو دویم د سندلې کابل په دغه مشکلات باندې غشته سوي په افغانستان کې اکثر خلک دل پر صدغوی اقتصاد سره ضعیف ده مجبور دي صدغوی د سندلین استفاده وکي او د سیل نه غنه زیات خطرات لري ماشومان ته کورنۍ کې خدادات لري چې دغه لاند ونې نوځي ورته لاس کې یا پخکی یا امغه غازات سم سندلین لاندې غوی مسموم کی دغه کې به سغوی احتیاط وکي فشار تکلیفونه لري هغه به تناب اول خو پرې نه کولی شي کې بیا پرې کولی شي تناب نوي هغه کسان سره غازات تسموم کیږي یا مسموم کیږي که ډیر کمی لیمو نارنج یا دیشان استفاده کی بس د فتن غوی آزاد هوا واخلی او که شفخانه سرته نزدی ال تلارس غوی اکسیجن واخلی پیور اکسیجن واخلی په دې سره بیرته اماغه دغه تاثیرات لمنځه لارس.
درنو اوریدونکو دا وس تاسو لپاره د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ کې لده.
دستر کو بلا واخلم جانان زما و دزل قرار راشا مهربان